السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د دلوی یا سلواغې اتمه او د جنوري 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ټاکل شوی نن دوشنبه د دلوی په اتمه نیټه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن ضد واکسین کمپاین پیل شي. له پولیو خلاص افغانستان په نوم یو بنسټ د یک شنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې دا کمپاین به په کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره شي. د څو مودو راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا ګزرن ضد واکسینو د تطبیقولو کمپاین کور په کور نه ترسره کیږي او ډیری ماشومان په جوماتونو کې دغه واکسین ترلاسه کوي. له دې سره د اندېښنې شته چې ممکن ګڼ شمېر ماشومان له واکسینه بې برخې شي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې درته راپور هم لرو. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې یو دیرس زړسوري ناروغ ماشومان د کابل شپږو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې دغه ادارې د یک شنبه په ورځ د دلوی په ومه نیټه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دغو ماشومانو د درملنې او جراحي لګښت به د افغاني سرې میاشتې لخوا ورکول کیږي. وړاندې یادې ادارې په جدي میاشت کې هم د زړه سوري 13 ناروغ ماشومان په کابل کې د درملنې لپاره څلورو روغتونونو ته معرفي کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی او د ایران د خصوصي سکتور استازو د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د کچې لوړولو او نورو مسایلو اړوند خبرې اترې کړې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یک شنبه په ورځ د دلوی په ومه نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو د چابهار بندر د اعظمي ګټې اخیستنې افغانستان ته د بې کیفیته سوداګریزو توکو او د پولو پر کوچنیو بازارونو بحثونه کړي دي. دوی ویلي چې بې کیفیته توکي بعد افغانستان ته وارد نشي. د خبر پاڼې له مخې د ایران د خصوصي سکتور استازو په دې لیدنه کې په افغانستان کې د قانونو، کرنې او صنعت په برخو کې د پانګونې ژمنې کړي دي او دې برخه ته لیوالتیا ښودلې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حقان فیدان په سوریه او عراق کې د کورد جنګیالیو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزو ګډو هڅو غوښتنه کړې ده. فیدان دغه غوښتنه د یک شنبه په ورځ بغداد ته د سفر پر مهال مطرح کړې ده. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی چې له څو لسیزو راهیسې د ترکیې د دولت پر ضد حملې کړي، د عراق په کوردستان خپلواکه سیمه کې اډې لري چیرې چې د ترکیې پوځي اډې هم شته. پی کی کی د ترکیه او لویدیځو متحدانو له لورې د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي او انقره هم په سوریه کې کوردیز واکونه له دې ډلې سره د اړیکو په درلودو تورنوي. او د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له امریکا د ایستل شوو کډوالو د دوه الوتنو د ردولو په غبرګون کې پر کولمبیا د 25% تعرفو لګولو په ګډون ځینې بندیزونه اعلان کړي دي. ښاغلی ټرمپ پر تروت سوشل پلیټ فارم په یو پیغام کې د یک شمې په ورځ لیکلي چې د کولمبیا دغه اقدام د امریکا د ملي امنیت او عمومي خوندیتوب په وړاندې یو ګواښ دی. ټرمپ زیاته کړې چې خپل ادارې ته یې امر کړی چې د کولمبیا پر هغو سوداګریزو توکو چې امریکا ته ورواردېږي 25% تعرفه ولګوي او دا تعرفې دې په یوه اونۍ کې 50% ته لوړه کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړي.
دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاروي او په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت، پر ګډو پولو او د اوبو پر مسایلو خبرې اترې وکړي.
پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه تحصیلي بورسونه ورکړي چې باندې 1.5% یې د نجونو دي.
1/3 چې کوم سکالرشپ دي، مطلب دی چې اصل سکالرشپ دي په دې کې 3/4 او سکالرشپ ته جنکو د پاره.
نن په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګزرن واکسین کمپاین پیل کیږي. د ژمي پر رسیدو بیا یو شمېر بیوزله کورنۍ وایي چې د ماشومانو د تودو ساتلو وس نه لري.
حتی
نور راپور نه همشته هیله ده ملتیا موکر.
مردی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو یو تازه خبر دار رسیدلې چې طالبانو یو کاناډایي په خوانی سرتیری چې په 13 نومبر میاشت کې په کابل کې نیولې وو له زندان آزاد کړی دی او روټرز خبری اجنس ویلي چې د قطر په منځګړی توپ دغه په خوانی کاناډایي سرتیری له کابل آزاد شوی دی او دا محل په دوحه کې دی موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبری ساعت کې تاسو ته د خبر بشپړ جزئیات درکو خو اوس راځو د خبری مجلې د سر راپور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبري کړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یکشمې پور ازویلی چې له دوی سره د امنیت او بو په ایران کې د افغان کډوالو پر وضعیت او پر ګډو پولو خبري اترې کړي د چارو ځینې شنون کې بیا په دې باور دي چې ایران په سیمه کې په ځانګړي توګه د افغانستان لخوا د امنیت د کنټرول پاړه د ځان د ډاډمنولو لپاره د پلاوی کابل تاسوولی تفصیل په دې راپور کې اور
پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته دغه هیواد ته په لومړي ځل د بهرنیو چارو وزیر په کچه د ایران د حکومت لوړپوړي پلاوی سفر کړی او هلته د طالبانو د حکومت له ځینو مشرانو او چارواکو سره لیده کاته کړي دي په کابل کې د ایران سفارت د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په خپلو ایکس پاڼو د یکشنبې په ورځ د جنوري په 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په مشرۍ د یو پلاوی د ورتاک خبر او ویډیوګانې خپرې کړې دي پر ټولنیزه شبکه په خبرو سویو دغه خبر پاڼو کې راغلی چې دغه ایرانی پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د دفاع وزارت له سرپرست محمد یعقوب مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلې دي د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د عمر کمشر او مرستیال ویانسی احمد تکل په دې اړه په خپل ایکس پاڼه په خبره کړې ویډیو کې ویلي
په کابل کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی او د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر محترم ډاکټر سید عباس رخچی سره وکتل په دې ناسته کې دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو اقتصادي همکاروي او په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت پر ګډو پولو او د اوبو پر مسایلو خبرې اترې وکړې
د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په خپل ایکس پاڼه په خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی ایران ته د اوبو په برخه کې د زیان رسولو قصد نه لري او د دوی د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د ایران د بهرنیو چارو له وزیر له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه کړي او ویلي دي چې په اوسنی وخت کې په لوی شمیر کې د استلسیو افغان کډوالو مدیریت ورته ناشونی دی د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په ګډون په ایران کې هم له افغان کډوالو سره د بد چلند ګڼ راپورونه ورکړل شوي او دغه هیوادونو د افغان کډوالو د استلو بهیر چټک کړای دی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د راپور لمخې یوازې په تیر یو کال کې ایران افغانستان ته تر 1.5 میلیون زیات افغان کډوال ستنه کړي دي په اوسنیو شرایطو کې کابل ته د ایران د حکومت د غلوړ پوړي پلاوی سفر په څه معنا دی د سیاسي چارو شنونکي او خوانی افغان ډیپلوماټ غاوس جانباز وایي ایران د امریکا د حکومت له بدلیدو وروسته په سیمه کې په ځانګړې توګه د افغانستان لاړخه د خپل امنیتي اندېښنو په اړه د وضعیت معلومولو لپاره کابل ته د پلاوی استولای دی
ایران پوهیږي چې دلته یو نوی لوبه روانه ده چې کېدای شي طالب هم تقسیم شي خپل په منځ کې چې یو برخه د امریکا پلاوی شي بل برخه کېدای شي چې په منطقوي تعاملاتو کې د ایران سره چین سره روسیې سره دوی سره نو ودرېږي نو په دې ترتیب غواړي چې ځان پوکي ځان مطمئن کړي چې د دغه استقامت نه د افغانستان د استقامت څخه ورته ګواښ او خطر پېښ نه دی یا نه را پیهی په نستی را کنکی که یکی ده پارا دغسی اون را پوره چارواکی لیگی افغانستان تا
پر دی ولند زینو نور و ایرانی چارواکو کابل او د طالبانو د حکومت مشرانو بیا ایران تا سفرون ندرلودل خود دوارو هیوادونو ترمنز د پولو د امنیت په ایران که د افغان کدوالو بد بشری وضعیت او په افغانستان که د ایران حقابه حقا موضوعات دی چه وقت نا وقت د دوارو هیوادونو ترمنز ناندریس بحثونه را پاره ولیدی
کابل ته مو د ایران د یو پلاوی د سفر او هلته د شو بحثونو پاړه واوریدل بل گاونډي هیواد پاکستان بیا افغان محصولانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي چې په دې کې سباندې 13% د نجونو لپاره ځانګړي شوی دي د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسونو د سکالرشپونو د څنګه مشر جان زیب خان وزیر وایي چې د جنوري پر 15مه او 16مه لزرګونو افغانانو څخه په دې هدف ازموینې واخیستل شوې لکه خلی جان زیب خان سره د مشال رادیو خبریال طاهر خان مرکه کړی ده
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدی یا سلنه په هغه څومره ده؟
ون ترډ چې کوم سکالرشپ دی، مطلب دی که اصل سکالرشپ وي، په دې کې درې دیرش او سکالرشپ د جینکو د پاره سپیشل
هغه به وي، یعنی هغه به دغه
هغې کې بعد د جینکو د پاره موږ دا
سپیشل یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو طرفه به نه وي، خو د افغانستان طرفه ځکه چې جینې او شو مثلا او هغې سره محرم نشته، ځکه طالبان یو پالیسي چې هغه نه پرېږدي، نو دا به یو حساس موضوع خو وي. نو تاسو په دې سلسله کې خو ظاهره خبره حکومت سره به یو انډرسټینډ مفاهمت شته نشته، دا به څه کېږي؟ یو کابل نه
موږ چې د څومره جینکې راځي په سکالرشپ باندې، هغې ته موږ خپل ایمبیسی سره خبره کړې ده چې هر یو جینې سره راځي پاکستان ته، هغې سره چې کوم محرم وي هغې ویزا موږ ورته لګوو.
ټیک ده،
چې هغه ماشوم ته چې پاکستان ته راځي هغې له دا تکلیف نه وي، خو هغې ځای پورې
دا خبره شوې ده،
دا شوې ده، خو آلرېډي دغه کار موږ کوو چې د کوم زاړه سټوډنټان دلته سبق وایي، هغې هم محرم چې پاکستان ته راځي، موږ هم ځکه چې زموږ ماشومې دي په خپله.
دا پروسه به کله پورې مکمل شي؟ ټوټل دا هر څه ټیسټونه او بیا اعلان او دا
انشاءالله په دا دوهمه میاشت کې، فروری میاشت کې به زموږ امید دا لرو چې روجی نه یو دوه ورځې مخکې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم لپاره دلته پاکستان.
دا کې به دوه قسمه کسان دي، یو دی ورکه د انډر گریډ سټوډنټان، انډر گریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر، هغې د پاره خو به زموږ دا دی چې افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي، زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی، هغه سټوډنټان د تیارولو دپاره چې هغه کله مخکې یونیورسټیانو ته ځي، موږ د دې دپاره دلته زیرو سمیسټر ورته وایو، هغه به انشاءالله موږ په مارچ کې شروع کوو.
صحیح شو.
مارچ کې چې هغه شروع شي هغې ته پاره به درې څلور پنځه میاشتې به موږ هغې ته انګریزي وایو،
پاکستان
ژبه به زده کوي. چې کوم ستمبر سمیسټر راځي د دې کال، چې کوم ستمبر کې کوم زموږ مین سمیسټر راځي، د انډر گریډ والا سټوډنټان به هغې کې موږ.
تاسو په کومو کومو شعبو کې څانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟
دا سکالرشپ په هر څانګه کې اویلیبل دي.
بل مې دا وایي چې موږ د ځینې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې د هغې پیسې پاتې وي اکثر ورته وارنټي شي، دغه مشکل ته خبرې
دا درې دوه کاله مخکې پورې، ځکه چې دا پاکستان ګورنمنټ فنډنګ به راکوو، کال کې به یو کال راکوو، بیا به اخره کې راغی، دا دوه کالونه مخکې نه چې زموږ دا چیرمین صاحب د ایشو د اوټو اوچته کړه دا ګورنمنټ سره، اوس به انشاءالله په پوره پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم
دا دوه کاله دغه پاتې نشي.
د پاکستان پر لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسونو د څنګ مشر جان زیب خان وزیر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو، د همدې مجلې پروسه کې تاسو پیغامونه هم راټول شوي، د غرض به ووري چې یو شمیر به وزله کورنۍ وای د ژمي په سړې هوا کې د خپل کورونو او ماشومانو د تودو ساتلو وسن لري. اوس راځو د ته چنن په شپاره سہولتونو کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو کمپاین پیلېږي. تفصیل په دې راپور کې اور
د بغلان ولایت اوسیدونکو شاباز وایي د یوې لور پاړې د ګوزن واکسین د تطبیق په برخه کې بے تفاوتي د لامل شوی چې هغه په ګوزن اخته شي. د هغه په خبره لس کلن لور یې له څو کلونو رئیس په دواړو پخو فل شوی او نشي ګرځیدای.
زما لور د پخې کار نه کوي، په خپل اختیار کې نه دي، ما خپل واکسین کړی، نور ماشومانو ته مې هم کړی، خو د دې لور په برخه کې مې بے تفاوتي کړې ده. څو ځل چې واکسین توران راغلل ما اجازه ورنکړه چې لورته می واکسین وکړي.
شاباز وای نور دریو ماشومان ته واکسین تطبیق کړي او هغوی روغ او جوړ دي. د خوست ولایت یو وسیدونکي هری وا وای چې په گاوند کې یوې کورنۍ خپل ماشوم نو واکسین کړی چې اوس په ګوزن ناروغي اخته دی.
زموږ په کلی کې یو کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پلی ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پلی ناروغۍ باندې اخته شولو او په یو پښې باندې پل شولو چې تر اوسه پورې همدا ستونزې ګالي.
دا په داسې حال کې ده چې له پولیو پاک افغانستان په نوم یو بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسینو د کمپاین د پایل خبر ورکړي. دغه بنسټ په خپل ایکسپان لیکلي چې دوشنبه با په کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې دا کمپاین پایل شي. خدا چې په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. متخصص ډاکټران وایي ګوزن یو خطرناک ناروغي ده چې د ماشومانو د فلج کېدو لامل کیږي. دوی وایي له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار ماشومانو ته د واکسین کول دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید شاه ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې د اوبو او ککړې غذا له لارې له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او ډیری وخت پرې ماشومان اخته کیږي. دا ناروغي د مایوبیت لامل کیږي چې د دې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. دا دایمي مایوبیت دی. کچیرې تنفسي عضلې پرې ککړې شي آن د مرګ لامل کیږي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې خلک باید د واکسینو په برخه کې ناغېړي ونه کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2024 میلادي کال کې د پولیو 15 مثبتې پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبتې پیښې شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راځو، خو اوس ورځو د سیمې یوې موضوع ته. اسرائیل پرون یک شنبه د غزې تړانګې په شمال کې خپل کورونو ته د زرګونه فلسطینیانو د بیرته ګرځېدلو مخه ونیوله. اسرائیل ویلي چې د غزې اوسیدونکو تر هغه د دغه سیمې شمالي برخو ته بیرته ستنېدلی نشي تر څو هغلته د اربل یهود په نوم د یو اسرائیلی ملکی کس د خوشی کولو لپاره پلان مشخص نشي. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
په غزه کې د اوربان پر بنسټ اسرائیل د شنبې پورز د دلوي پښپګمه باید فلسطینیانو ته اجازه ورکړي وای چې د نتزاریان په نوم دهلیز لاره چې غزه په دوو برخو ویشي د دغه سیمه شمالي برخو تخپل کورونو تستانه سوي وای. اسرائیل ویلي چې هغه مهال به د غزه اوسیدونکو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي چې د یوې ملکی وګړې د خوشی کېدو پلان مشخص شي. له دې سره سیمه ایز روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د خلکو په یوې ډلې ډزې کړي چې په پایله کې دوه کسان وسلي او نه نوري چاپیان کړی دي. خو د اسرایل پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اسرایلی ځواکونو د غراس په لبنان کې هم پر لاریون کوونکو ډزې کړي چې کابو 15 کسانې وزلي او اتیا نوري چاپیان کړی دي. مترسین غواړي چې اسرایلی ځواکونه دې له حزب الله ډلې سره هم د اوربان پاړه دی او بیل تړون لمخې د لبنان د خاورې ووسی. متحده ایالات حزب الله ترهګر سازمان بولي او اروپای اتحادیه یوازې د حزب الله پوځي څانګه په خپل تور نوملړ کې شامله کړې ده. اسرایل د خپل ځواکونو ستلو خبره رد کړي او لبنانی قواوی تورنی کړي چې په کافی اندازه هلته مشتي سوي نه دي. د لبنان پوز ویلي تر هغه چې اسرائیلي ځواکونه له دغه هیوادونه ووزي نسی کولای خپل قواوی ځای پر ځای کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندیز کړی چې د غزې ډیری اوسیدونکي باید حد اقل په موقته توګه په نورو ځایونو لکه مصر او اردن کې ځای پر ځای سي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفادي د یک شنبه په ورځ وویل چې هیواد د فلسطینیانو هر ډول جبري ځای پر ځای کول په قاطعانه ډول راتوي. مصر، اردن او فلسطینیانو له دې مخکې د دې ډول سناریو د ردولو ترڅنګ اندېښنه ښودلې وه چې اسرائیل به هیڅکله غزې ته کډوالو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورنه کړي. د حماس یو لوړپوړي چارواکي باسم نعیم ویلي چې فلسطینیان به هیڅکله داسې وړاندیز ونه مني، آن که خبره یې دا ظاهرا د بیا رغونې په پلمه په ښه نیت هم وي. متحده ایالات او اروپا حماس یو ترهګر سازمان بولي. د حماس دغه چارواکي ویلي چې که اسرائیل برمته نیول پای ته ورسوي فلسطینیان به وکړی سي چې غزه به آن له مخکې هم ښه ورغوي. اسرائیل د اوربان د هوکړې د یوې برخې په توګه د غزې له څو سیمو وتلي، خو د اسرائیلو پوځ خلکو ته خبرداری ورکړی چې د دوی له ځواکونو لرې واوسي. هغه ځواکونه چې لا هم په غزه کې دننه په یوه سیمه کې نظریم دهلیز او د پولی په اوږدو کې موجود دي. حماس د شنبه په ورځ د اسرایلو څلور ځوانې ښځینه سرتیری آزاد کړي او په مقابل کې اسرایلو هم 200 فلسطینی بندیان آزاد کړل. اسرایل ویلي چې ټاکل شوی وه د اربل یهود په نوم د اسرایلي ځواکونو یوه ملکي برمته شوې ښځه هم آزاد سي. اسرایل وایي تر هغه چې دا اسرایلي ښځه آزاد نه سي، د نظریم دهلیز به پرانه نیسي. په ورته وخت کې اسرایل حماس د هغو برمته شویو سانو د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکړې په برخه کې په ناغېړۍ تورنوي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ خصوصي، بلخوا حماس بیا اسرائیل تورنوي چې له دې موضوع د پلمې په توګه کورونو ته د فلسطینیانو د بیرته ستنېدو د ځنډولو لپاره استفاده کوي. دغې ډلې په یو بیان کې ویلي چې منځګړو ته یې خبر ورکړی چې اربل ژوندی ده او هغه به راخوسې کړل سي. د اسرایلو او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربند تړون د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب رامنځته او نافذ سو.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه شته. د غراز بووري چې په نورستان کې اورلګیدنې څو کورونه سوځولې دي، خو اوس راځو دې ته چې یو شمیر به وزله کورنۍ وای چې د ژمي پر مهال د خپل ماشومانو د تودو ساتلو وس نه لري. فیروز عزیزی ور سره خبرې کړې دي.
او سرد است، اتاق ما هم سرد است، همراه چپلک میگردیم.
اتکل نه زینب وای پلاری تیر کال ده سرطان ناروغی لعمل مرسه وای او ده هوا پا سردی دوی کورنی دی او خویندورون و تایه ده گرم و جمعو او بوتان و ده برابرول و وسنه لدی. ده چی پا کابل که وسیگی ازادی را رو سره خبرو که وویل کچنه ارو ری ده گرم و زمنه و جمعو او بوتان و نلرل و لعمل ناروغ سوای دی.
اونو در شرایط بد اقتصادی به سر میبریم. یک سال پیش بدن رو از دادم، هوا سرد است، همراه چپلک میگردم.
مو گلدی رو بد اقتصادی شرایط سر مخیو تیر کل می پلر وفات شو، هوا دیر سرد ده او موږ په چبلکو کې ګرځو را ګرځو. ورور مې 15 کلن دی او اوس ناروغ دی. موږ ګرمو ژمنیو جامو او بوټانو ته اړتیا لرو، خو موږ یې د پیرلو توان نه لرو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرست شفیق چې په پښو معلول دی هم وایي چې اوس بیکاره دی. سږکال کور سوړ او د ګرمولو او خپل ماشومانو ته د ګرمو جامو او بوټانو د اخیستلو وسنه لري. د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې د مرستندویه مؤسسو د مرستو ترڅنګ د خلک هم د دغو بېوزلو ماشومانو د ملاتړ لپاره د هغو زمنیو جامو او بوټانو د راټولولو لپاره کمپاینونه جوړ کړي چې نور خلک یې نه کاروي او پر دوی دې وویشي او له نورو دې هم د مرستو د راټولولو غوښتنې وکړي. د دې ټلې مجيب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
که یو څوک کده سکالې نوی اخیستی وو سینو د تیر ژمي جامې یو بل ارمن انسان ته ورکړي او د دې ترڅنګ دغه پیغام نور خلکو ته ورسو چې ترسو په هر محله کې په هر ځای کې خلک په یو منظمه توګه باندې دغه یو کار شروع کاندي چې دوی د ژمي ګرمې جامې هغه ک زړې وي هغه ک نوی وي راټول کړي او پر ارمنو انسانانو باندې وویشل شي.
نیسو چارو یو بل پور شیردل پاتون هم وایي چې د عام خلکو په ګډون حکومتونه، سوداګر او پانګوال هم مسولیت لري چې د دغو ماشومانو سره د ګرمو جامو، بوټانو او نورو اسانتیاو مرستي وکړي. ډاکټران هم د دغو موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره د زمنیو جامو درلودل اړین بولي او وایي چې د ګرمو جامو او بوټانو نشتون ماشومان له بېلابېلو ناروغیو سره مخ کوي. په بغلان ولایت کې د یو کلینیک مسؤول ډاکټر محمد ناصر کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو وخت کې هوا سرد او زمستاني اطفال کې لباس نه داشته باشه
د ژمي په دې سوړ موسم کې چې ماشومان ګرمې ژمنۍ جامې او بوټان ونه لري ډیری په دوو ډولونو ناروغو یاخته کیږي. یو ریزش او ټوخی او بلې سینه بغل دی. که څه هم په دې موسم کې ناروغۍ زیاتې وي خو ماشومان ډیری په سینه بغل اخته کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د تیرې چهارشنبه په ورځ هم خبرداری ورکړ چې ډیری افغان ماشومان د هوا په سړېدو د تنفسي ناروغیو او میکروبونو له ګواښونو سره مخ دي. د صندوق تیر کال هم ویلي و چې په افغانستان کې د تنفسي شدیدو ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړي او اعلان یې کړی و چې د دغو ناروغانو 2.5% تر 5 کلونو کم عمر ماشومان دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری کورنۍ د بېوزلۍ له امله د دې تر څنګ چې د خپلو ماشومانو لپاره د زمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وسه نه لري، آن خپلو ماشومانو ته د خونو د ګرمولو او خوړو د منتلو توان هم نه لري. دوی له مرستندویه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ستونزو په حل کې دې ورسره مرستې وکړي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو تاسو سهارنې خبری مجلې ته غوږ یی. دا خبری مجله هم رو پای ته رسیږي. وړاندې تاسو پیغامونه شته، خو اوس روسای راپور اخلو. هغه دا چې په نورستان کې د اور لګیدنې له کبله لږ تر لږه 8 کورونه سوځېدلي. دا چې عامل څه وو، تفصیل به له روح الله انورینه په دې راپور کې وو.
د نورستان وان توګل ولسوالۍ په جاګ کلی کې 13 ورځ اور لګیدلې چې پکې د یوې کورنۍ 8 کورونه سوځېدلي او خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد اسماعیل نورستانی د لګیدلې اور په اړه ازادي راډیو ته وویل.
وایګل ولسوالی اړوند د ژاک کلی کې یو کورونا ټول اور لګیدل لامل د عبدالقدیر محمد رسول او جامدر او شهید الله یو کورنۍ خلک دی ټول دي دا کورونا بشپړ سوځېدل. کورونا ټول سامان د دې یت شی پات نه شو ټول سوځېدل دي. اوس پر دقیق تعداد معلوم نه دي چې بالله نور کورونا هم تحریف شوی دي. نور
د همدی ولسوالی بل وسیدونکو او قومي مشر حاجی عبدالستار خان راته وویل که څه هم چې اور ته نږدې کلیو څخه ورغلو ځوانانو وژلې، خو یاد کورونه او پکشته شیانې ټول له منځه وړي دي.
9 بجې تصادفي د اور لګیدنې د وجې نه فامیلونو کورونه سوي دي چې تقریبا 8 اتاقونه ټول وو، او په دې کې هغو د حیواناتو مالی نقصان ډېر زیات رسېدلی دي او ځاني نقصان نه لري الحمدلله. د وایګل د کلي نه 300 نفر ځوانان ور رسېدلي دي، اور یې مهار کړی دي. څاروي هم پکې سوځېدلي دي، غوا هم پکې سوځېدلي دي، بیزي هم پکې سوځېدلي دي او نور خوراکي توکي هم ټول له منځه تللي دي چې پاتې نه ده. اوس استوګنې دپاره
ځایی اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې زیانمنو شوو کورنیو سره دې بیړنۍ مرستې وشي. په نورستان کې بیړنیو پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ادارې یو تن کارکوونکي چې له نوم ښودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل، تر اوسه د اور لګیدنې لامل او پکې خلکو ته د اوښتو مالی زیانونو پوره معلومات په لاس کې نه لري، خو خپلو مشرانو او مرستندوی ادارو سره یې د زیانمنو شوو کورنیو ستونزې شریکې کړي او هغوی هم ورسره د مرستو رسولو ژمنه کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
زه تقریبا 15 ورځې مخکې رانګه ګیرم سره یو تر 15 مرګو هلته مونږ راوړو مال زندان ته راوړو پوسټه کې پر امانه کې زندان ته راوړو ځان کې 15 ورځې بندیانو مدا مو سردر په 2 ورځې کې د ټوډه بالیا وای یا باندې په پیو کښنا کې څو شپې بندي کړو هلته مونږ ګرم ټول ته والندې راټول.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کیږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډیر بد وضعیت ته نو دولت موږ د پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته شوی تر اوسه پورې دولت له خوانه.
فاسد الله ساحل د هلمند ګرش او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. دا 2023 کال لسترونو مداده چې الحمدلله شکر دې زمش په وطنو کې ساش کال مکاتب او مدارس ډېر پارکري کې پالسوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپل زده کړو ته ځي، خاصا نارینه او زنانو لپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي، خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسترارونه ده او د پراتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسترارون د پاره کار کوو چې دا لاسترارونه خوندي وساتو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،